السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونې نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر افغانانو ته د پاسپورټونو د ویش خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد ویلي دغه پروسه په تهران کې د دوی د سفارت لخوا پیل شوې او په خبره یې نورو سیاسي استازولیو کې هم دا کار کېدونکی دی.
په لومړۍ مرحله کې د پاسپورټونو د ویش پروسه د نوي زیږیدلي ماشومانو لپاره پیل شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت ایران کې افغان مهاجرانو ته ډاډ ورکوي او هڅه کوي چې ډېر ژر د نور افغانانو لپاره هم د پاسپورټونو د ویش پروسه په عادي ډول پیل کړي.
وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر ټکنی او پیچلی شوی او په تور بازار کې د یو پاسپورټ بیه زرګونه ډالرو ته وخته. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاسپورت ویش په عادي ډول پیل کړی او په خبره یې هر ورځ زرګونه ټوکه پاسپورټونه ویشي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. په دربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بیلابیلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پېښه بېخبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا یو نیم زر له زده کړو محروم نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یو راپور کې چې پرونی خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او سیف د چلدرن موسسو سره په ګډه مختبیایي. د موسسې ویلي چې د غونجونو هیڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډیرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولای شي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړه ځپلي یمن څخه تښتېدلي وو وژلې دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې دا کړی چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوې دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالې په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 250,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسییشن پریس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط ویلي چې د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالې د نړیوال سازمان د 2022 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 250,000 ایتوپیایي کډوالو له ډلې ښایي شاوخوا 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ او ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په هامبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره 3 ورځنۍ لوبې وکړي. او ذبیح الله شاهزاد د تکواندو د نړیوال فیسټیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. ذبیح الله شاهزاد په دې لوبه کې له 1500 کانکریټي تختو 2 هغه ماتې کړې. د هغه سیال چې د جنوبي کوریا و تر شاهزاد کمې تختې ماتې کړې او په دې ترتیب لومړی مقام ذبیح الله شاهزاد ترلاسه کړ. د دې ډول سیالیو شاوخوا 40 کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو میډال ګټلی و. تکواندو په مبارزې سربیره د فورم نمایشي حرکاتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په بڼه هم سیالي ترسره کوي.
نیما نړۍ اکثر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنونو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اینالی سه دختره خود خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم
دیوی کند میرمنی غاک موابریده چی ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده پا افغانستان که دوگ دو جگلو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی دا میرمنی وای چی دوی لحیث لوری هم مالی ملاتر نلری پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پا دی ورستوی که خپلی دندی للاس ورکری وای ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبو او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی خوز چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی بسیره یوال امداسی کندو میرمنو سخده هغه وای
سه دختره خود خود دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم
دری وڑی وڑی لونی میوار کری واده میکری دوستون زلواجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می یوه کوچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی و رسره ده زمن می لمستری سر شاگردان کری سهر زی مخام رزی دونی دو سو روپی هغو تور کوی
هفته دو ساعت رو پا برزو آمیده
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې درته وایم میړه یې په پخواني نظام کې وه په هماغه نظام کې شهید شول بیا یې د میړه یې پلار هم یو ورور وه بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لیران پاتې شوي دي دا خپله ځوانه جانه ده بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لارله نورې مرستې به یې هم ورڅخه کړلې نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی دا بیچاره حتی ګدایی ته احتیاج شوی دی چې ګدایی وکړ مخکې به په کابل کې کور واسي دي دو ځوانه کډه تللې د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نشوی کړلی نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللې د اولادونه یې در بدر ژوند ډېر سخت دی یو خپل همسایه د هغه مې سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي هغه بیچارهګان خپله یول مړی الاله روزي نشي پیدا کولای کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کندو یتیمانو ته رسي او بېوزله خلکو ته رسي هغه ټول د خپلو مبینو کې تقسیمی وي دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې د خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي ته په هغو کې په سلو فیصدو کې په هغو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي په یوه کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لیارې نه خپل هغه پیدا کوی شي خپله هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات ټولوي خواست کو دی بیا وایي چې موږ کومک کوو موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته د هغو خلکو سره هېڅ شی نشته دي زه په خپله دو صحنه شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په هغو باندې ورکوي هغه هم د خپلو اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي د افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی خصوصا د کونډو د یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي په کابل کې یوه میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته منګه د چمدید څنګه مکتب د خصوصي مکتب د مور را پکې استاد ده نو وای کوند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري را کې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به در کوم یا را چې هر څومره کم پیسې را کې 200 را کې 300 را کې 400 را کې زل صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم ختمه ته مقصد پیسې را کې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خرابونه دی یوا د سینه د بازار هاو د ام د سکندي ام د سي به وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سي وای مونږه شپې به ډوډۍ یو ورځي د ګرمې ډوډۍ نه لرو چې خور خوراک ته چي نه لرو حتی په شپو په ورځ د وځو گیمه د ما شومان وی ګډې د بیا وای لار سني مشکد کورو دروازې وټکه او کچا چهرا کړم رحم یو کوي چې روډه راکړه مقصد پیاز هر شي چې ورسره خرو او کچارونه کړه رحم یو نه که بس مې سوري وږي پاتې ډېر کندي دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیسته واګما صادق وایي چې کونډي خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونه ترلاسه ورته کړی چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د غوي نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه غوي تراوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې خزي دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکي دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډ، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدسینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست وسولی چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده. خو ولې بیا هم دوی هلمندیا دي تلری چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کوي خیاطي کوي چې اجازه ورکړل سي او خځو کولای سي چې د اقتصاد په برخه کې لخپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په صغر د سره وایي چې کندو خځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حکم نظام دنده ده. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې کارکونکو او